السلام علیکم د ما خام شپږ بجې دی دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د ما خامنې خبري مجلې اوریدو ته راغلم په دینیم ساده خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله نن خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو هیلو د پوره کېدو لپاره جوړ شوی دی او په ټولو سره به په ګډه د افغانستان راتلونکي لپاره کار کوي. په عین حال کې به امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان منتخب ولسمشر به د لوړو له مراسمو وروسته د واشنگټن او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه لاسلیک کړي. په دې اړه او د افغانستان او د سیمې د نورو لویو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه په همدې خبري مجله کې ریپورټونه اوري. خو په سر کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروي.
عبدالله وویل چې د سولې ټینګښت او د قانون حاکمیت ته به د ملي وحدت په حکومت کې لومړی ټوب ورکړي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ هوایي برید نشتې شل تنه وشلې دي او د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د اصلاحاتو یو پراخ پلان وړاندې کړ. د خبرونو تفصیل: عبدالله عبدالله چې ټاکل شوی د ملي وحدت په حکومت کې اجرایوي رئیس شوی، د دواړو انتخاباتي ټیمونو یو ځای کېدل په دې معنی نه دي چې هیواد دې وویشل شي. ډاکټر عبدالله چې نن تر غرمې مخکې خپلو پلویانو ته په کابل کې خبرې کولې وویل:
تشویش باید چې خلکو سره نه وي چې اوس بیا دوه ټیمونه سره یو ځای شوي دي او د افغانستان سره ویشي. موږ د افغانستان د وحدت لپاره سره یو ځای شوي، اوس یو ټیم به یې د ملي یووالي ټیم به یې انشاءالله.
عبدالله زیاته کړه چې د سولې ټینګښت، له فساد سره مبارزه، د قانون د حاکمیت پیاوړتیا، ښه حکومتداري او له بهرنیو هیوادو سره د اړیکو پیاوړتیا به د ملي وحدت حکومت په لومړیتوبونو کې وي. د ماین پاکۍ د همغږۍ مرکز مسؤلان وایي په افغانستان کې هره میاشت په اوسط ډول سل تنه د ماینونو او چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله قرباني کیږي. د دې مرکز رئیس محمد صدیق راشد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه قربانیان تر ډیره عام وګړي او په ځانګړې توګه ماشومان دي. دوی له نوي حکومت وغوښتل چې د ماین پاکۍ چارې ګړندې کړي او په دې برخه کې جدي کار وکړي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز میمنی ښار کې د یوې چاودنې له امله یو تن وژل شوی او اتلس نور ژوبل دي او دغه ټوله ملکیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ عامر سمونوال محمد نیب اندرابی ازادي راډیو ته وویل چې ماین پر یو بایسکل ځای پر ځای شوی و چې تر غرمې مخکې یو لس بجې وچاودید. د فاریاب د عامر روغتیا رئیس عبدالعلي حلیم ازادي راډیو ته وویل پټه پیانو کې یو ښځه او درې ماشومان هم شامل دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو مشته څارونکو ډله وایي په سوریې کې د امریکا په مشرۍ په هوایي بریدونو کې تیر شپه د اسلامي دولت د وسلوالو څوار لستنه وشل شوې دي. رامیا عبدالرحمن چې د سوریې د بشري حقوقو د څارنې د ډلې مسول دی وایي په دې برید کې لشتر لږه پنځه ملکیان نو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. عبدالرحمن زیاته کړه چې دغه وسلوال په ختیځ ولایت دیر الزور کې وشل شوي او ملکیان په شمال ختیځ ښار هسکه کې وشل شوي. د بریتانیا ستر ریاست وایي د خپل هیواد له پارلمان څخه به سبا وغوړي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د هوایي بریدونو وړاندیز تصویب کړي. ډیوډ کامرون چې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته خبرې کولې همداراز وویل چې د دې اقدام لپاره نړیوال قانون څرګند دی. تر دې مخکې کامرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې په نیویارک کې کتلی وو. کامرون په دې اړه وویل:
ایران شوډ اولسو بی ګیون د چانس ټو شو اټ کین بی پارت اف د سولوشن not part of the problem. Earlier today I met with President
Iran ta pakar de che chance warkal chi so da targand kri che kawale shi che da hal yo barkha shi na da stunzi yo barkha nan ma da Iran da ulusmashar rohani sara gonda wakta mush sakht ikhtilafat laru. Iran da turisti sasmanun um latad kabi da ha atomi program la khpul khal go sara chalan da tul bayad badal shi khud Iran mashan bayad da islami dawlat la luri da mutawajjih gwash pa matawlo ki mrasta wakri. فرانسې وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد نوي هوایي بریدونه کړې دي. د فرانسې د حکومت ویان سټیفن لی فول وویل فرانسوي جټ الوتکو نن سهار په عراق کې بمباري وکړه. دی ویان په دې اړه نور توضیحات ورنکړل. بل لور ته فرانسې وایي په سوریه کې به د هغو ډلو ملاتړ وکړي چې د اسلامي وسلوالو ډلو مخالفت کوي. د فرانسې جمهوري ریاست نن د دفاعي شورا له غونډې وروسته په پاریس کې وویل چې د ټولو هغو دولتونو ملاتړ کوي چې له تروریزم سره په جګړه کې د مرستې غوښتنه لري. د نړۍ تر څلو ډیرو اسلامي علماو او مشانو په یو پرانیستي لیکي چې د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي په نوم لیکلې دی ویل دي چې د دې ډلې کارونه له اسلامي اصولو سره سم نه دي او د اسلام په ضرر دي. د غلیک چې پرون خپور شو پکې ویل شوی دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو کارونه لکه تشدد کول، غلامان ساتل، په زور خلک مسلمانول، د ښځو او ماشومانو حقونو ته نه درناوی او د بیګونه خلکو وژل هغه څه دي چې په اسلام کې ناروا دي. د اسلامي علماو په دې لیکې د داعش د لوري په سوریې او د عراق په ختیځ کې د خلافت له اعلان سره مخالفت شوی او د داعش د لوري د جهاد اعلان هم ناروا بللی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اصلاحاتو یو پراخ پلان وړاندې کړی دی او وایي له دې سره به اوکراین وکولی شي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب د شپږو کلونو په ترڅ کې ترلاسه کړي. پروشینکو د اصلاحاتو ته د 2000 کال د ستراتیژي نوم ورکړ چې پکې اجتماعي او اقتصادي اصلاحات په نظر کې نیول شوي دي. د وویل دا ستراتیژي په بیلابیلو برخو کې پر شپیتو اصلاحاتو او ځانګړو پروګرامونو مشتمله ده چې اوکراین په شپږو کلونو کې دې ته چمتو کوي چې د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره وړاندیز وکړي. د اوکراین ولسمشر نن په کیف کې دا خبره هم وکړه چې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د سولې موافقه دا معنی لري چې د اوکراین په ختیځ کې د تیرو 15 میاشتو شخړو تر ټولو خطرناکه ستونزه پای ته رسیدلې ده.
له احمد شیبر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوریدل. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر عبدالله نن خپلو پلویانو ته په کابل کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کېدو لپاره د ملي یووالي حکومت جوړیږي.
تشویش باید چې خلکو سره نه یي چې اوس بیا دوه تیمونه سره یو ځای شوي دي او د افغانستان سره ویشي. موږ د افغانستان د وحدت لپاره سره یو ځای شوي، اوس یو تیم به یي، د ملي یووالي تیم به یي انشاءالله.
د سیاسي چارو کارپوهان د عبدالله نننۍ څرګندونې مثبت ارزوي او وایي چې په ملي روحیه راڅرخېده.
دغه د ملي روحي خبره او د ملي ګټو خبره خبرو.
امریکایي چارواکي وایي چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې له مراسم وروسته به د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ امنیتي موافقه هم لاسلیک شي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې په هلمند کې د لومړي ځل لپاره د ښځو د لاسي صنایعو لپاره بازار جوړ شوی دی. متحده ایالات ته د هند ولسمشر د سفر موضوع هم څېړو. دوستانو، ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر چې د ملي وحدت په حکومت کې اجرایوي رئیس بلل کیږي نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې ویل چې دوی د خلکو د یووالي او د هیواد د ثبات لپاره د ملي وحدت حکومت جوړوي. عبدالله نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزي ته مبارکي ورکړه او د ولسمشر کرزي لکړنو ستاینه وکړه. صفی الله ستنګزی او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د ملي یووالي د رامنځته کېدونکو حکومت اجرایوي رئیس عبدالله وویل د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو سره به د خلکو اندېښنې او ستونزې ختم شي. ښاغلی عبدالله وویل د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل د سولې، امنیت او دایمي ثبات د ټینګښت په لوري یو لوی ګام دی. د افغانستان د نوي حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د پنځمې پورس په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي ګټو او یووالي په خاطر سره یو لاس شوي، نه دا چې افغانستان سره وویشي.
دا تشویش باید چې خلکو سره نه یي چې اوس بیا دوه تیمونه سره یو ځای شوي دي او د افغانستان سره ویشي. موږ د افغانستان د وحدت لپاره سره یو ځای شوي، اوس یو تیم به یي، د ملي یووالي تیم به یي انشاءالله. ژمندي او زه پوره باور لرم چې په ډیره شنیت انشاءالله دواړه تیمونه د افغانستان د خلکو ته د خدمت په خاطر موږ جوګل سره همکاران اوسیږو.
ښاغلی عبدالله وویل امنیت، سراسري سوله، د قانون حاکمیت، له فساد سره مبارزه، بشر او د ښځو حقونو ته درناوی، له دیني ارزښتونو ساتنه او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو ښوالی د ملي یووالي حکومت له پروګرامونو څخه دي. نوموړي همداراز د واک د ویش په سر هر ډول معامله رد کړه. ښاغلی عبدالله د دې ترڅنګ چې نوی منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزي ته مبارکي ورکړه، د ولسمشر حامد کرزي له لاسته راوړنو او کړنو هم ستاینه وکړه. عبدالله د ولسمشر کرزي په واکمنۍ کې د اپوزیسیون مشر و، خو دا لومړی ځل و چې د ده له کارونو یې ستاینه وکړه. نوموړي وویل د نوي منتخب ولسمشر د لوړې او د اجرایوي رئیس معرفی کی دو روز تبه پگدا کار پیل کړي.
چند روز بعد مراسم تعلیف انجام میشه.
څو روز وروسته د لوړ مراسم تر سره کیږي. د افغانستان نوې ولسمشر خلکو ته معرفي کیږي. اجرایوي ریاست او د وزیرانو شورا چې نوی رامنځته کیږي، دا به افغانانو ته پیژندل کیږي. کار به پیلو د یوې او دوه ورځو کار بنوي.
یک روزه او دوه روزه نه خاط بود.
خغلی عبد الله په داسال کې د ملي اولی او دایمي سولې او ثبات دروستو خبرو وکړه چې ځینی عام افغانان اوس هم اندېښنې لري چې ګواکې دوه ټیمونه د هیواد د ویشلو په هدف سره یوځای شوې دي. خلک د ملي والی له حکومت غواړي چې په خپلو ژمنو ولاړ اوسي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د ملي حکومت د ملي والی د حکومت د اجرایوي پوسټ مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې په لویه جرګه کې په خیمه کې وینا کې ویل چې دوی د خلکو د یووالي او د افغانستان د ثبات لپاره د ملي وحدت حکومت جوړوي. نوموړي منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته مبارکي هم ورکړه. د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکي د عبدالله عبدالله نننۍ خبرې مثبتې ارزوي او وایي چې دا نوموړي څرګندونې ملي روحي باندې څرخېده. افغان کارپو حاجی سید داود وای د خاغلی عبدالله خبرو داسې ښکاري چې دی او اشرف غنی احمدزی د روانو ستونزو د حل لپاره یو شان نظر لري. زموږ همکار اسدالله لودین له خاغلی سید داود سره مرکه کړې او په سر کې د عبدالله د نن ورځې د خبرو پړه د هغه نظر پوښتله.
د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله وینا زما پان باندې په یو ملي روحي باندې ولاړه وه. خلکو ته ډاډ ورک چې موږ به بعد دې نه ګډ حکومت جوړو. بله مسله چې ډېره مهمه وه هغه پکې د ملي ګټو مسله وه. د افغانستان خلکو ته داسې پیغام درلود چې موږ په ملي ګټو باندې حساب کوو، یعنی دلته شخصي، تنظیمي، سمتي، ژبنۍ، قومي ژوې په پام کې نه نیول کېږي. دغه د ملي روحي خبره او د ملي ګټو خبره دا واقعاً یو ښه پیغام و د دوی په خبرو کې. د دوی نظر او د ډاکټر صاحب اشرف غنی نظر واقعاً ملی نظر دی.
بله جناب حاجی صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله په خپلو خبرو کې د سولې د ټینګښت او له فساد سره د مبارزې همدارنګه د ښې حکومتدارۍ او د قانون د حاکمیت ژمنې هم وکړې. اوسنیو شرایطو ته په کتو تاسو څومره ډاډمن یې چې دغه ژمنې به یې عملي شي؟
ګورې کله که دوی واقعاً یو کاري ټیم جوړ کړي او هغوی د افغانستان خلکو ته مسؤلیت ولري، پرته د شکه د فساد کچه راکوي. د سولې په مسله کې هم همدغه ټیم به وي چې مخالفینو سره خبرې واترې وکړي او لاره مذاکراتو ته برابر شي. او د دې سره په خوا کې دغه ټول کارونه پرته د قانون د حاکمیت نه، قانون هلته په یوې ټولنه کې حاکمیږي چې هغوی د سر نه تر پایه پورې لومړی سړی دویم سړی قانون په عمل کې پیاده کړي، په خپل ځان یې اول پیاده کړي. اما متاسفانه تیرو ترخو تجربو دا ښودلې ده چې قانون د سر نه نه عملي کېده، تر پایه پورې قانون ته احترام نه کېده.
جناب علي صاحب، داسې اندېښنې هم شته چې دغه دواړه کاندیدان چې د ملي وحدت حکومت جوړ کړ او په دې برخه کې موافقتنامه لاسلیک کړه، په خپلو کې تر ډېره وخته جوړ نه سول. تقریبا درې څلور میاشتې ونیولې د دوی ترمنځ خبرو اترو. اندېښنې دا ده چې ممکن د دواړو ټیمونو څخه جوړېدونکی حکومت هم ونه توانېږي د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. تاسو وایئ په دې برخه کې؟
د ملي یووالي حکومت نظریه یوه ساده خبره نه وه. دلته د انتخاباتو کړکېچ و، دلته د دواړو ټیمونو ترمنځ د یو شمېر کسانو غوښتنې وې. دغه په خپله هم د وخت په بر کې ونیو. د دې وخت زه فکر کوم د راتلونکي دپاره د افغانستان دپاره ګټه لري. هغه دا چې که چېرته دوی دا ټول مسایل په اوله کې سره یو تفاهم ته نه وي رسېدلي او بیا یو ګډ حکومت جوړوي، طبیعي خبره ده چې د خلکو تشویش به زیات دی. خو زه په یقین سره د ډاکټر صاحب عبدالله خبرې چې نن ما واورېدې، دوی په دغه ستونزو باندې هم دی هم ډاکټر صاحب اشرف غنی په دغه تیرو مذاکراتو کې دا ټول مسایل سره ارزولي دي او بالاخره یو نتیجې ته رسېدلي دي. امید دی چې د دغې ارزونې په رڼا کې آینده کې کم جنجال جوړ نه شي.
بله حاجي صاحب، وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب عبدالله، ولسمشر حامد کرزی نه هم مننه وکړه، د هغه د کارونو ستاینه هم وکړه، دغه راز اشرف غنی احمدزی ته د ولسمشر په توګه مبارکي ورکړه. څومره کولای شي چې دا د ملي وحدت حکومت په جوړېدو کې د ښکېلو خواو ترمنځ د همکاري فضا پیاوړې کړي؟
زه په دې ډېر خوشاله یم. ای کاش موږ افغانان ټول هغه ترخه ماضي سره هېره کړو او راتلونکي لپاره تیاری ونیسو. د افغانیت په فضا کې، د انسانیت په فضا کې، د صمیمیت په فضا کې د وطن چارې مخ یوسو. نو زه په دې عقیده یم چې امید دی چې دا دواړه د افغانستان شخصیتونه په آینده کې اوږه په اوږه سره کار وکړي او دا دې ته زیری ورکوي چې موږ شاته نه ګورو، موږ مخکې ته روان یو او په مخکې باندې فکر کوو. دا چې چا په تیرو کې څه کړي دي، چا سره څه مشکلات درلودې، دې ته نه ګوري. زه فکر کوم دا یو ښه زیری دی د افغانستان د راتلونکي لپاره.
عبدالله عبدالله، د نن ورځې د څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه حاجي سید داود څرګندونې واورېدې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته به د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه لاسلیک شي. دوی دغه راز وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به د ولسمشر د لوړې په مراسمو پسې د انتخاباتو د نهایي پایلو فیصدي هم اعلان کړي. د ناټو او امریکایي چارواکي باور لري چې نوي افغان چارواکي به په امنیتي موافقه کې کوم بدلون رانولي. اسمت ساروانی په رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد د نوي منتخب ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته د امنیتي موافقې لاسلیک کولو ته تیاری نیسي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نهایي نتیجې فیصدي هم د راتلونکي دوشنبه په ورځ د نوي ولسمشر اشرف غني احمدزي د لوړې له مراسمو وروسته خبري شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یکشنبه په ورځ اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو د رایو فیصدي اعلان نکړه. د کمیسون رئیس احمد یوسف نورسانی وویل چې د رایو فیصدي به وروسته اعلان کړي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د یو چک پولي چارواکي په قول وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه به د نوي ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته په څو ورځو کې لاسلیک شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي، ویلي چې د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره شرایط برابر شوي او داسې کومه نښه نه تر سترګو کیږي چې نوي افغان مشران دې په موافقې کې د کوم بدلون غوښتونکي وي. دغه امریکایي چارواکي دا هم وویل چې د افغانستان نوی حکومت به ډېرې ستونزې ولري او اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله به مجبور وي چې ډېر پام د خپلو ټیمونو ترمنځ همکاري ته واړوي. په همدې حال کې د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم باور دي چې په امنیتي موافقه ډېری خبرې شوي او باید نور ونه ځنډول شي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان اودیر صفای دی.
افغانستان امنیتي تړون ته د ناتو سره د امریکای سره د یو لوی ضرورت و. نو د دې لپاره کلیری ساده باید هم د دې قسم د مراسمو نوروز ته امضا شي. دا کومه بده خبره نه ده او په ګټه ده.
د امریکا او افغانستان د امنیتي موافقې په شان به یو بل موافقه د افغانستان او ناتو ترمنځ لاسلیک شي. امریکا له افغانستان سره د 2012 میلادي کال په نومبر کې پر امنیتي موافقې خبري پیل کړې. ټاکل شوی و چې د دواړو خواو خبري د 2014 میلادي کال په می کې پای ته ورسیږي، خو له دې سره سره چې موافقه بشپړه شوه، مګر کرزی له لاسلیک کولو ډډه وکړه. حاضر د مد ناتو تر مشرۍ لاندې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یو څلوېښت زره سرتیری لري چې په څلورو کې درې برخې امریکایان دي. له راتلونکي کاله به د دغو پوځیانو پر ځای شاوخوا 2000 روزونکي په افغانستان کې میشي چې د هغو نږدې 8000 به امریکایان وي. همداراز به شاوخوا 1300 امریکایي پوځیان تروریستي ضد عملیات کوي. د ناتو ډیپلوماټان وایي چې که د افغانستان د ولسمشرۍ لانجه اکتوبر ته غځېدلې وای، ناتو شایي له دې پرته چې ټول ځواکونه وباسي بل چاره نه وای لرلې.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واک در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی دی فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. په هلمند ولایت کې په لومړي ځل د ښځو د لاسي صنایعو لپاره بازار جوړ شو. ښځې وایي وروسته له دې به د هیواد تر ګوټ ګوټ پورې خپل لاسي صنایع ورسوي. پر دې مارکیټ نږدې نیم میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. چارواکي وایي د ښځو د تجارت په برخه کې به نورې هلې ځلې هم وکړي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار الیاس دایی رپورټ راستولی دی.
دغه مارکیټ د لشکرګاه ښار د شید غلطان په سیمه کې جوړ شوی دی چې شپاړس دوکانونه او ټول ملحقات لري. د هلمند والي مرستیال مسعود بختور په دې اړه نیول شو مراسمو ته وویل د ښځو د لاسي صنایعو د شهرت او بازار لپاره دا لومړی ګام دی، خو د ښځو لپاره نور اسانتیاو برابرولو ته هم هلې ځلې کوو. بختور وایي دا به د هغو ښځو د پرمختګ لار برابره کړي چې غواړي په هیواد دننه او نړیواله سطح تجارت ته دوام ورکړي.
دا یوازینی ځل دی چې زمینه سازي ودې ته وسو چې زموږ خوندې خپل محصولات مارکیټ ته راوړي ترڅو وسو یې آزاد بازار ته وړاندې. امیدوار یم چې په دې شان باندې نور ځایونه هم ساز لپاره جوړ شي. ځای لري چې مننه وکړو د وزارت مواد مخدر نه چې په دې عرصه کې زموږ سره مرسته او کومک کړی دی.
بختور زیاته کړه پر دې مارکیټ 4,65,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی چې د نشي توکو د وزارت لخوا ورکول شوی دی. د هلمند د ښځو رئیس جمیلې نیازی هم په دې اړه خبرې وکړې. وویل د هلمند ډېرې ښځې په لاسي صنایعو کې مهارت لري، خو د هغوی دپاره د بازار نشوالی اساسي ستونزه به چې وروسته له دې به حل سي. نیازی له ښځو مارکیټ ته د راتګ غوښتنه وکړه چې غواړي کاروبار وکړي خو امکانات نه لري.
ډېر خوشحاله یو چې نن ورځ یو ګام د ترقی په هلمند ولایت کې واخیستل شو. د ښځو د هلمند ولایت ښځې په لاسي صنایعو کې ډېرې رسېدلې وې. موږ ډېرې مسلکي ښځې درلودلې، خوندې مو کور په کور به ګرځېدلې او خپل لاسي صنایع به خرڅول یا به دکان په دکان ګرځېدلې. دا چې اوس مارکیټ ورته جوړ شو، یو بازار ورته جوړ شو،
دې د دولتي ادارو څخه هم د مارکیټ په ساتنه او امنیت کې د مرستې غوښتنه وکړه. په عین وخت کې هغه ښځو چې د لاسي صنایعو په برخه کې فعالیت کوي خوشحالي څرګنده کړې. وویل دا به دوی سره مرسته وکړي چې خپل لاسي صنایع د هیواد او نړۍ تر بازارونو پورې ورسوي.
خوشبختانه اوس داسې ورځ راغلی چې موږ زنانه مارکیټ لرو او نن زنانه مارکیټ زموږ ښځینه لاسته ورغی. ډېر مهم، بیخي ډېر مهم. او دا خو واضح خبره ده چې دا د ښځو په اقتصاد باندې ډېره موثره اغیزه لري. په دې نام نه ولادت کې دا ډېر د افتخار ځای دی چې د دوی لپاره داسې موقع مصیب شوی چې د دوی لپاره یو مارکیټ جوړ شوی دی. او د دوی کولای شي چې په دې کې کارو کې د خپل اقتصاد پرمختګ ورکړي.
په هلمند کې د نامنوی ترڅنګ د کورنیو ستونزو او حقوقو په برخه کې د نه پوهاوي له امله ډېری ښځې پر کور ناستې دي او نه څه کولی په آزاد ډول تجارت او ښځینه فعالیتونو کې برخه واخلي. خو د هلمند د ښځو د ریاست مسؤلینو هیله وښودل چې دا به د ښځو د تجارت او کاروبار په برخه کې تازه او لومړی ګام وي. دوی د خلکو څخه هم غوښتنه وکړه چې د ښځو د تجارت سره مرسته وکړي او هغوی ته اجازه ورکړي چې په آزاد ډول کاروبار وکړي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
دا الیاس دایی په راپور کې مو اوریدل چې په هلمند کې په لومړي ځل د ښځو د لاسي صنایعو لپاره بازار جوړ شوی دی. یوې خیریه ټولنې په کابل کې د یو دیرش بېوزله جوړو د واده ګډ مراسم ترسره کړل. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې د دې ډله ییز واده هدف له همدې بېوزلو ځوانانو سره مرسته و چې د واده لپاره پیسې نه درلودې. دا مراسم د افغان چارواکو له تود هرکلی سره مخ شو او نوی واده کړیو ځوانانو ویل چې هیله لري د دوی په څیر نور بېوزله ځوانانو ته هم داسې ودونو زمینه برابره شي. په کابل کې دا لومړی ځل دی چې یو خیریه ټولنه د یو دیرشو بېوزله جوړو د ګډ واده لګښت پر غاړه اخلي. په دې اړه د ازادي راډیو پر اتلونکو خبرونو کې جزئیات اوریدلای شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند نوی صدر اعظم امریکا ته روان دی او ویل کیږي چې هلته به په شاندارو مراسمو هرکلی وشي. د هند صدر اعظم به امریکا ته په خپل لومړي سفر کې زرهاو هندي الاصله امریکانو ته وینا هم وکړي. واشنگټن ته د نریندرا مودی د سفر په اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی امریکا ته په دې سفر کې د نیویارک ښار په لوی پارک میډیسن سکوئر ګارډن کې لشتلجه 3,000 کسانو ته وینا وکړي. د مودی د وینا ځای ته ټکټونه مخکې لا خرڅ شوی نو د دې لپاره چې زیات خلک یې واوري د نیویارک ښار په ټایمز څلور لارې کې به له لویو ټلویزیونونو څخه خپریږي. اسوسییټډ پرس اژانس وایي کدې ته وکتل سي چې نارندرا مودی یو وخت چای خرڅاوه او یو واري امریکا ته د تګ ویزه هم رد شوه، نو دا ور په امریکا کې د هغه د هرکلی شاندار ترتیبات نیول سوی دي. باراک اوباما له هغو رهبرانو څخه و چې سشکالی د هند په پارلماني ټاکنو کې د ملت پالی ګوند بهاراتیا جناتا د شاندار بری پلمړیو ساتونو کې نارندرا مودی ته مبارکي ورکړه. اسوسییټډ پریس وایي مودی چې څو کاله مخکې په خپل ایالت ګجرات کې په مذهبي تشدد کې د لاس درلودو په تور شهرت نه درلود، په هغو رهبرانو کې دی چې په نړیواله کچه سترګې ور اوړي. د هند په ګجرات ایالت کې په 2002 میلادي کال کې په مذهبي شخړو کې لږ تر لږه زر تنه مسلمانانو ووژل سول، او هغه مهال نارندرا مودی د ګجرات له لوړ رتبه چارواکو. امریکا په 2015 میلادي کال کې د نارندرا مودی لپاره د ویزې غوښتنلیک رد کړ. خو اسوسییټډ پریس وایي د جمهور رئیس اوباما د بلندلیک منل څرګندوي چې د هند صدر اعظم پخوانۍ خبرې شاته کړې دي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید اکبر الدین ویلي صدر اعظم مودی د پرمختګ لارې ګوري او تیر په هیر حسابوي. نارندرا مودی په داسې حال کې امریکا ته ځي چې د دواړو هیوادو اړیکې یو څه پیچلې شوې. تیر کال یو هندی ډیپلومات د نیویارک پولیسو ونیو او په ویزه کې د درغلي په تور یې سخت تلاشي کړ چې د نیوی ډیلی او واشنگتن اړیکې پیچلې کړي. خو تمه ده چې امریکا ته د صدر اعظم مودی 15 ورځنی سفر به د اړیکو د شوالي سره مرسته وکړي. مودی د جمعې په ورځ امریکا ته ځي او هلته به له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدو وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وینا هم وکړي. اسوسییټډ پریس وایي د هند صدر اعظم او امریکایي سیاستوالو خبرې به تر ډیره حده د افغانستان او منځني ختیځ په ارتباط د دفاعي اړیکو پر پراختیا او اقتصادي همکاریو متمرکز وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما څلور کاله وړاندې هند ته په خپل سفر کې ویلي و چې د دواړو هیوادو ملګرتیا به د یوویشتمې پیړۍ ګډ شراکت ته نوی رنګ ورکړي. که څه هم د دواړو اړیکې له هغه راهیسې ډېرې تودې نه وي، خو په امریکا کې د هند پخوانی سفیر للیت مانسینګ وایي دواړه مشران غواړي هغه زیان چې په تیرو څو کلونو کې د هند او امریکا روابطو ته رسېدلی ورغوي، ځکه دواړه هیوادونه دې ته اړتیا لري چې په اړیکو کې د پرمختګ لپاره فکر وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او اوس هم یو ورزشي ریپورت. د افغانستان د ساحلي والیبال ټیم په آسیایي لوبو کې له ګډون وروسته خپل هیواد ته ستنېږي. افغان لوبغاړو د دې لوبې لپاره له ډېرو کم امکاناتو سره سره په آسیایي مسابقو کې ښه لوبه ترسره کړه، خو جایزه یې ونه ګټله. عصمت ساروان په ریپورت لري.
د افغانستان د ساحلي والیبال ټیم چې په آسیایي مسابقو کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی، د یو موټر جایزه له لاسه ورکړه. خو له دې سره سره افغان لوبغاړي خوشاله دي چې په دې مسابقو کې ښه تجربه ترلاسه کړه او په رسنیو کې زیات مطرح شول. د افغانستان د والیبال د ملي فدراسیون رئیس او د ساحلي والیبال د ټیم روزونکي سید نعمت الله مشتاق وروسته لدی چې د افغانستان د ساحلي والیبال ټیم د چهارشنبه په ورځ پر انډونیزیا سیالي وبایلله، له دې تورنمنت څخه د خپل ټیم وتل تایید کړل. شغل مشتاق رویترز خبری اشانسته وویل له ډیرو لږو امکاناتو سره سره د دې ټیم شلوبه وکړه او په دې خوشاله دی چې له شلوبه وروسته خپل هیواد ته بیرته ځي. د وویل له بده مرغه موږ په کابل کې شه امکانات نه لرو، د دې ځای په شان د ساحلي والیبال میدان نه لرو. موږ په کابل کې یوازې یو ساحلي میدان لرو، خو د هغه د شګو کیفیت هم دومره ښه نه دی چې د دې ځای دی. د افغانستان د ساحلي والیبال روزونکو زیاته کړه زموږ د ساحلي والیبال شګې له دشتو او سینونو څخه راوړل شوې دي. په افغانستان کې سپورت مخ په وده دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیر کال د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولیو جام وګټ او هیله لري چې په 2022 میلادي کال د قطر د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون جوګه شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 میلادي کال د کرکټ په 50 اوریزو اتلولیو کې د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړی دی. ټاکل شوی دی چې د 2015 د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند کې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن سبا د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په خاطر په استرالیا کې دی. د کرکټ ملي ټیم تر دې وړاندې درې ځلې نړیوالو شل اوریزو سیالیو ته لار موندلې ده. افغانستان جنوبی کوریا ته د آسیایي سیالیو لپاره 112 لوبغاړي او روزونکي لیږلي دي. د افغانستان د ساحلي والیبال روزونکي شاغلی مشتاق وایي چې په دغه سپورتي څنګه کې د نجونو ټیم نه لري، خو دوی قصدن شزي له دې لوبي محرومي کړی نه دي. د وویل چې د افغانستان نوی حکومت به شزي وهڅوي چې ساحلي والیبال وکړي. د حکومت له ملاتړ او تشویق مننه وکړه. ویل حکومت زموږ ته لوبغاړو د الوتکې ټیکټونه، خواړه او هر لوبغاړي ته $400 راکړي دي.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې غوښتونکي ده.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري، او په اف ام 100.5 څپه بیا په کابل او د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي.